سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو زه فريده سيال د امیر احمد صفي تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. مجلې په خبرونو پیل کړو. دا سمنګانه په مرکز ایبه کې په یوې دینی مدرسې کې د چاودنې له امله له سوډیر سکون کوشش شوې دي. د طالبان د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په خنن ماسپښین نږدې یوه بجه شوې ده. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د نوملړیو معلوماتو پر بنسټ په دغه چاودنې کې چې نویت لا معلوم نه دی د مدرسې له لسو ډېر زده کوونکي وژل شوي دي یو شمېر ټکن شوي دي. خو په سیمه کې یوې سرچینې د نوم له ښودلو په شرط ازادي راډیو ته په چاودنې کې د وژل شوو شمېر 15 او د ټپیانو شمېر 8 تنه ښودلی دی. دغې سرچینې د مدرسې نوم الجهاد یاد کړی وایي ښایي انتحاري حمله وي خو په رسمي ډول د پېښې د څرنګوالي نویت په اړه تر دې دمه څه نه دي ویل شوي. د دغې چاودنې مسؤلیت تر دې دمه کوم وسله والې ډلې نه دی منلی خو په وروستیو کې داعش اسلامي دولت د خراسان څانګې وسله والو په افغانستان کې د ځینو چاودنو مسؤلیت منلی و. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د سختې وچکالۍ اټکل کړی دی. اوچا په خپل کلني راپور کې چې تازه خپور شوی اقلیمي وړاندوینو ته د خبره کړې ده. دا دغه راپور پر بنسټ له دې امله به خدمتونه کم او اقتصادي ستونزې به د خلکو ورسره ډېرې شي. په کوټه کې یو ځان وژونکي کې چاودنې درې تنه وژلې او درویشت نورې ټپیان کړې دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې د راپور له مخې دا چاودنې نن سهار د پولیسو پر یو موټر وشوه. د پولیسو یو چارواکي خبریالانو ته وویل چې په مشو کې یو پولیس او یوه ښځینه هم شامل دي. د امنیتي چارواکو په وینا دا ځان وژونکي حمله وشو نږدې 25 ګرامه چاودیدونکي مواد پکې کارول شوي وو. د دې برید مسؤلیت د پاکستان طالبانو تحریک یا TTP منلی دی. نوموړي ډلې دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د پاکستان حکومت سره د افغانستان طالبانو په منځګړیتوب پلاستیک شو اوربند پای ته رسېدلی دی او خپلو جنګیالیو ته امر کړی دی چې د ټول هیواد په کچه حملې وکړي. دا چین پخوانی ولسمشر جیانګ زمین په 1989 کال کې د تینامین د ترازونو له ځپل کېدو وروسته د دې هېواد د کمونست ګوند رهبري وکړه. نن چهارشنبه د شپږ نوي کلونو په عمر ومړ. دا خبره د چین دولتي رسنیو کړې ده. د چین رسنیو د راپورونو پر بنسټ هغه د وینې د سرطان له امله نن په شانګهای کې ساور کړې ده. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سریلانکا ته د دریو ورځنیو لوبو په وروستۍ سیالۍ کې 314 منډې هدف وټاکه. افغان لوبډلې د لوبې په چې ګټلې وه او دا ټول لوبغاړو په سزیدوی د دې منډو دغه منډې هدف وټاکه. اوس د سریلانکا لوبغاړي د هدف ته د رسېدو لپاره بیټنګ کوي. افغانستان د دغې لوبلړۍ لومړۍ لوبه ګټلې وه او دویمه یې د باران له کبله مساوي شوې وه. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د سمنګانه په مرکز ایبه کې چاودنه شوې ده چې مرګ ژوبلې لوړه ده.
سلام علي. شاوخوا لس تنه زده کوونکي په شهادت رسیدلي او یو شمېر نور هم زخمیان دي.
ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د اقلیمي بدلون او وچکالۍ ته اندېښمن دي. موږ لاندې خبرونه کې په دې اړه درته راپور او تحلیل لرو. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي په افغانستان کې په 2022 کال کې د تیره 2020 کال په پرتله د خوراکي توکو بیې 10% لوړې شوې دي چې په دې سره د خوارځواکۍ پیښې هم 90% ډېرې شوې دي. وړاندې خبرونه کې په دې اړه هم درته راپور لرو. د کونړ اوسیدونکي شکایت کوي چې په شته سیندونو کې له برېښنا بې برخې دي.
تیر وختونو کې چا پیسې اغېستې دي او کار کیفیت یې خراب دی. کاغذ درځین دي، کاغذ د هر قسم په خار کې جوړ شوی، هغه د برق سره مربوط دي چې برق به کله راځي او موږ د حلال نه خلاص.
ساس پیغامونه به هم راوخلو. ملتیا مغاړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د سمنګان په مرکز ایبه کې بیا ودنی مدرسه کې د چاودنې له امله له سوډیر زکون کې وژل شوې دي. د طالبان د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې پیښنن ماسپښین نږدې یوه بجه شوې ده. د دې وزارت وایند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د نوملړیو معلوماتو پر بنسټ په دغه چاودنې کې چې نویت لا معلوم شوی نه دی د مدرسې له سوډیر زکون کې وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي. همدا شیبه اسدالله الدین سره په سټډیو کې د نور جزئیات په وړاندې کړي. ستړي مشي لیدل سي.
ډیره مننه فریده جانې. وروستي جزئیات ادا دي چې نړیوال اژانسونه د وژل شوو کسانو شمیر 14 تنه یادوي او ویل کیږي چې د 200 او 100 یا په ټوله کې د 100 او 100 ترمنځ کسان ټپیان دي. البته باید وایم چې دغه شمیر لا هم روستۍ نه دی، امکان شته چې بدلون پکې راشي او تر اوسه زید ناقض هم دی. خود طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور بیا د 14 شمیر د وژل سوو کسانو شمیر لسته نه یادوي.
خوښنۍ سره باید ووایي چې نن ماسپښین د سمنګان ولایت مرکز ایبک ښار په یوه دیني مدرسه کې 14 رامنځته شوې ده. سلام علي شاوخوا لس تنه زده کوونکي په شهادت رسیدلي او یو شمیر نور هم زخمیان دي. د موږ کشپیا او امنیتي ځواکونه په چټکۍ سره لګیا دي تر څو د دغه نه بخونکي جنایت عاملین وپیژني او د خپل عمل په سزا یې ورسوي.
لا هم د پیښې څرنګوالی معلوم نه دی، په ډاګه نه ده چې دا ځانمرګی برید وو او که له مخکې نه دغه جماعت یا دغه دینی مدرسه کې چې جهادیه یاده شوې ده چاودیدونکي توکي ځای پر ځای شوي وو. مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې په جوماتونو مدرسو او ښوونیزو مرکزونو د بریدونو مسؤلیت داعش اخیستی. یوه مسله واضح ده چې داعش اکثره په افغانستان کې په شیعه مذهبو باندې بریدونه کوي په ښوونیزو مرکزونو او جوماتونو تکیخانو کې، اما د ایبک پیښه چې ده دغه مدرسه چې ده د اهل تسنن اړوند ده. البته دا معلومات په ایبک کې یوې دولتي سرچینې د طالبانو سرچینې ازادي راډیو ته ورکړه او ویل چې 14 هم د ماسکین د لمانځه پر مهال شوي او ویل چې ټول وجل سوي او ټپیان یا په یو ډول اکثریت د دوی د مدرسې طلبا وو یا د مدرسې زده کوونکي وو. خدا چې په دغه 14 کې کوم امام هم وجل سوي یا ټپی وي یا هم د مدرسې کوم امام ته زیان اوښتی کنه، په دې اړه د سرچینې څونه ویل. خو تر دې وړاندې په دغه ډول بریدونو کې د طالبانو یو شمیر لوړ پوړي دینی علما په نښه شوي. مثلا ښې بیلګې په کابل کې د رحم الله حقانی وجل کېدل یادولی شو چې دای په کابل کې په یو مدرسه کې په تدریس بوختو چې د تیرې اسد میاشتې په 14 نیټه ځانمرګی برید پرې وشو او دای لمنځه یوړ. بل 14 میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت انګړ ته نږدې وشوه چې هغې 14 کې هم څلور تنه لمونځ کوونکي ووژل شول او یو شمیر نور ټپیان شول. لا هم د پیښو جزئیات روسي نه دي، ممکن د شپې پر مهال نوي تغیرات راشي. موږ به اوریدونکي په سهارنیو خبرونو کې له روسي حال خبرو.
ډیره مننه کور مودان اسد الدین و چې د سمنګان په مرکز ایبک کې د 14 روسي جزئیات راکول.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د سختې وچکالۍ اټکل کړی دی. اوچا په خپل کلنی راپور کې چې تازه خپور شوی اقلیمي وړاندینو ته په پام نه خبره کړې ده. د دغه راپور پر بنسټ له دې امله به خدمتونه کم او خلک به له اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د طالبان حکومت لا تر اوسه د دغه راپور او د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا په کلنی راپور کې د افغانستان د سخت راتلونکو په اړه وړاندوینه شوې. د اوچا کلنی راپور چې تازه خپور شوی پکې راغلی اقلیمي وړاندوینه دا ښیي چې راتلونکو کال کې به وچکالي وي. په دې راپور کې راغلی دي چې خلک به په ښارونو کې له پورونو او مالي ستونزو سره مخ شي او خدمتونو ته به هم لاسرسی کم شي، چې ورسره به خلک د څښاک اوبو ته هم لاسرسی ونه لري. اوچا دغه شان ویلي دي چې د اوکراین جګړه او د پاکستان سیلابونه هم د بیو په لوړوالي کې رول لري. د ملګرو ملتونو سازمان د بشری مرستو د همغږي دفتر په خپل کلنی راپور کې دغه شان ویلي چې دوی به اقلیم ته په کتو د مرستو د همغږي هڅې وکړي، چې په کومو سیمو کې چې د خدمتونو کمی وي هلته به کار وکړي. دغه ادارې له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتنه کړې چې د بشری مرستو په برخه کې باید انعطاف وښیي او ژر تر ژره د مرستې زیاتې کړي. اوچا دغه راز ویلي باید ډاډ ورکړل شي چې ښځې هم د مرستو په رسولو کې ونډه واخلي او هم دوی ته مرستې ورسیږي، ځکه ښځې د افغانستان 50% جوړوي. اوچا دا هم ویلي واقعیت کې میلیونونه نه هغه کسان چې یو ځل مرستې ترلاسه کړي نور مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې په کلنی راپور کې راغلي دي چې د سږني کال په 9 میاشتو کې په افغانستان کې په ټوله کې 4.3 میلیونه خلکو ته مرستې رسولې دي. اوچا ویلي له 1.1 میلیونه خلکو سره د خوراکي موادو، له 9.3 میلیونه خلکو سره د اوبو او حفظ الصحې په برخو او له 15.2 میلیونه خلکو سره د غذایي تقوی په برخو کې مرستې شوي. د اوچا د راپور پر بنسټ د اړو خلکو د اړتیاو د برابرولو لپاره نورې بسپنې او بیړنیو مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. د ادارې په دې وروستیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې په 3 کلونو کې د بېوزله خلکو شمیر 90% زیات شوی. له دې وړاندې هم بېلابېلو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د بشري وضعیت خرابېدو خبرداري ورکړی وو. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. هڅه مو وکړه چې د وچا د کلني راپور او د طالبانو د حکومت د اقداماتو په اړه د دوی نظر هم واخلو، خو ویاندویانو یې د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې بیا دوی په افغانستان کې د بېوزلۍ زیاتېدل منلي وو، خو ویلي وو حالت تر دې حد هم خراب نه دی څومره چې نړیوال بنسټونه یادوي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي په افغانستان کې په 2020 کال د 2021 کال پر تولا د خوراکي توکو به 1.5% ډېر شوې دي، چې ورسره د تیر کال پر تولا د خوارزواکۍ پیخي هم 90% ډېر شوې دي. د ادارې ته مخ دلیدل چې د افغانستان په ګډون له شمینور هیوادونو سره چې بشري مرستو ته ډېر اړتیا لري په 2020 کال کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د کاناډا یو سناتوري هم د خپل هیواد له حکومت غوښتل چې افغانستان ته د بشري مرستو په لیږدولو کې اسانتیا رامنځته کړي. چې زیات به پدې
د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC د افغانستان په ګډون له یو شمېر نورو هیوادونو سره چې بشري مرستو ته ډېره اړتیا لري تمه خودلې چې په 2023 کال کې هم خپل مرستو ته دوام ورکړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د نومبر په 9 په خپل راپور کې چې د دې ادارې په رسمي پاڼه کې خپور شوی ویلي چې په افغانستان، سومالیا، یمن او کانګو هیوادونو کې د میلیونونو وګړو ژوند په بشري مرستو روان دی او له دې لارې د دوی ژوند ژغورل کېږي. د ICRC په وینا د روسیا او اوکراین جګړه مل شوی چې تر بل هر وخت د خوړو او انرژي بیل وړي شي، چې په بازار کې د دې ادارې د څارنې لمخې په 2022 کال کې په افغانستان، مالی او سومالیا کې د تیر کال په پرتله بیا 1.5% لوړې شوې، خو په یمن او ایتوپیا کې بیا دا بیا 15% لوړې شوې دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د راپور لمخې د افغانستان اقتصادي وضعیت خرابېدو په لور روان دی او په ټول افغانستان کې په هغو روغتونونو کې چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې له خوا ملاتړ شوی د خوارزواکۍ پیښې په 2022 کال کې د 2020 کال په پرتله 90% ډېرې شوې او تر دې دمه د خوارزواکۍ پیښې له 3.5 څخه 3.5% لوړې شوې دي. د ادارې په کابل کې د خپل یو روغتون په اړه هم ویلي چې د تیر کال په پرتله سږ کال له 5 کلونو په کم عمره ماشومانو کې د سینه بغل ناروغي هم 55% ډېره شوې ده. که له یوې خوا افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو ټینګار کېږي، بلې خوا ته بیا هم وګړي شکایت لري چې دا مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کېږي او هغوی چې مستحق دي ډېر کله له دې مرستو پاتې کېږي. دوه تنه چې نه غواړي نومونه یې په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کمی راځي غخوار غریب کورو ته نه راځي، سردا چات راځي چې موټر ولري سه غوښه ته پخړی او سه نمستیا و ته کړی هغه نشته چې نو زما د هیله ده چې دا غریبانان ته سره یو کو ما کو کی د ماشا وړ نه لري. غریبانان او مسکینان ټول پات دي او څو کې پښتنه هم نه کوي. دا ما حساب باید غریبانان تر راځي، باید غریبانان ته ورکو چې د غریب حق معلوم شي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه په داسې حال کې تمه خي چې په 2022 کال کې له افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکوي، چې په ورته وخت کې د کاناډا یو سناتوري هم د دې هیواد له حکومت څخه غوښتي چې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو په برخه کې شرایط اسانه کړي. د نتاریو سناتوري سلمات اولاجان چې د کاناډا په مشرانو جرګې کې د بشري حقونو د کمیټې مشر هم ده، د ګلوب ان میل ورځپاڼې ته ویلي له میاشتو یې انتظار کړی چې حکومت یو څه وکړي، خو په دې برخه کې لا هم څه نه دي شوي. نوموړی وایي خپل همکاران هڅولي د هغو قوانینو په اړه بیا کتنه وکړي چې په افغانستان کې د کاناډایي مرستندوی ډلو د کار مخه نیسي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کاناډا حکومت افغانستان ته د پیسو په لیږدولو بندیز لګولی او د بشري مرستو رسونکو کاناډایي ډلو په وینا حکومت ورته ویلي دوی افغانستان ته پیسې نه شي لیږلی او نه هم په دې هیواد کې څه اخیستلی شي، ځکه د طالبانو حکومت ته مالیه ورکول د ترهګرۍ د ملاتړ په معنا ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په تیر کې له ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو د پریکون په تړاو په وار وار نړیوالو ته ډاډ ورکړی، خو د روان میلادي کال د جولای په 1 نیټه په کابل کې د امریکا د ډرون الوتکې په برید کې د القاعده ډلې د مشر ایمان الزواهری وژل کېدو د ترهګرو د موجودیت په اړه نړیوالې اندېښنې زیاتې کړي دي.
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه
دا افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سریلانکا ته د دری ورځنی لوب په اړه سیالي کې 314 منډې هدف وټاکه. افغان لوبډلې د لوبې په چو وګټله او د ټول بغاړو په سوځیدو یې د دې منډو هدف ته ځان ورسوه. اوس د سریلانکا لوبغاړي د هدف ته د رسیدو لپاره میټینګ کوي. افغانستان د دغه لوبډلې نمرې لوب وګټلې و او دوهمې د باران له کبله مساوي شوې و. د ازادي رادیو د ورزشي برخې خبريال بختيار سهیل همدا شي برسره د ټلیفون په کرخه ده. سهیل صاحب ستړی مشه کې تاسو د دغه لوبې نور اړخونه اوریدونکو سره شریک کړئ.
تاسو ته هم سلامونه خیر ویسی. لکه څنګه چې تاسو ویلې افغان لوبډلې د توپ د پچې په ګټلو سره توپ وهنه کړې د 314 منډې کړې دي. په دې کې څو تاریخي شیبي هم ثبت شوې دي چې ابراهیم زدران د افغان توپوهونکو لډلې لمړنۍ لوبغاړی شو چې په یو ورځنیو سیالیو کې تر ټولو لوړې منډې په یو پاړۍ کې کوي. د 122 منډې وکړې او په وروستي بالي خپل وکټ له لاسه ورکړه. تر دې وړاندې د افغان توپوهونکو لډلې شهزاد محمدي دغه ریکارډ درلود چې هغه تر په 2014 کال کې د زیمبابوې پر وړاندې ترلاسه کړی و. د دین علاوه بل مهمه پیخه چې په دې لوبه کې و هغه د نجیب الله زدران او ابراهیم زدران د 145 منډو ملګرتیا و چې په یو ورځنیو نړیوالو سیالیو کې د افغان توپوهونکو ترمنځ د سلورمې وکټې لپاره دا تر ټولو اوږده ملګرتیا شمیرل کیږي. همدارنګ د افغانستان لپاره نن په یو ورځنیو سیالیو کې نور احمد لکنوال د لومړي ځل لپاره د لوبېدو ویاړ ترلاسه کړی دی. او افغان لوبډلې توپهنې ته په کتلو سره دا پنځم ځل ده چې په یو په تیرو 2009 کال راهیسې چې افغان لوبډله یو ورځنۍ سیالۍ کوي. دا پنځم ځل ده چې تر 300 لوړې منډې دوی کوي او یو لوبډلې ته هدف ورکوي. په دغه سیالۍ کې کچیری افغان لوبډله دغه سیالۍ وګټي نو دا به د په تاریخ کې دا هم سب شي چې په لومړي ځل د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د درې ورځنۍ لوب لوبلړۍ کیږي او افغان لوبډله ګټي. خو لا هم
سهل صاحب کپلن کې دا مرته وایي چې چرته افغانستان د غلوب او ګټي ګټه به څه وي راتلونکي ته افغان لوبډلې ته.
مهمه خبره دا ده چې په لومړۍ لوبې په ګټلو سره چې کله لومړۍ لوبه افغان لوبډلې وګټله په تاریخي ډول دوی اول ځل لپاره لسم مقام نه د ورځنۍ سیالیو په نړیوال حیثیت کې نهم مقام ته راپورته شول. او کچیر دغه لوبه ګټي دوی خود 13 لوبه کې چې کله باران وشو نو د 5 پوینټونو په خستلو سره د 2023 کال نړیوال جام کې خپل ځای کرک. دوی به 2023 نړیوال جام کوي. خو دغه لوبه کچیری ګټي لومړی ځل به افغان لوبډله سریلانکا لوبډلې ته په یو ورځنیو لوبلړۍ کې ماتې ورکړي. یعنی د دې نه مخکې افغان لوبډلې او سریلانکا هیڅ دغه لوبلړۍ نه و تر سره کړي. د تر ټولو غټه لاسته راوړنه ده. او د دې نه علاوه به دوی په نړیوال رینکینګ کې مخکې زیاته درجه بندۍ کې.
ډیره زیاته مننه کور مودان د ازادي راډیو د ورزشي برخې خبريال بختيار ساحل و چې د کرکټ د لوبې په اړه موږ سره جزئیات شریک کړل.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان لپاره د بشري حقوقو خوځ او جون په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازري نامري د نړۍ په ځنګړي ډول د ډیر مسلمان مشتو هیوادونو له مشرانو غوښتي چې په ټولنه کې د افغان خوځو د مشارکت لپاره یو لاس او قوي پیغام ورکړي. د موړي په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې په ټول نړۍ کې د هیواد نیمایي وګړو د مشارکت نشټون به د ټولنې ثبات او حسینې ته لوی تاوان ورسوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوځو برخې د ویلمې په خبرول سره د افغان او ایرانیو میرمنو د دانی دستانی ترڅنګ وخونه د دیموکراتیکو بنسټونو د مخکیدو او د مدني فساد د محدودو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د افغانستان لپاره د بشري حقوقو خدو او امنیتو په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری 13 ورځې نومبر په 19مه نیټه په خپل ټویټر باندې ولیکل د بشري حقوقو په خدو مدافعینو کې تر افغان خدو او امنیتو نور الهام بخون کې نمونه نشي موندل کېدلی. نو موري د خدو د حقوقو د ملاتړ د نړیوال ورځې په مناسبت په خپل ټویټ کې د خبر لیکل ده د افغانستان لپاره د بشري حقوقو خدو او امنیتو په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي په خپل دغه ټویټ کې د نړۍ په ځانګړي ډول د ډیرای مسلمان میشتو هیوادونو له مشرانو غوښتي چې په ټولنه کې د افغان خدو د مشارکت لپاره یو لاس او قوي پیغام ورکړي. نو موري لیکلي د نړۍ مشران په ځنګړي ډول دغه وادونه مشران چې ډیرای پکې مسلمانان وسیږي باید یو لاس او قوي پیغام ورکړي او هغه دا چې کدی ټولنې نیمایي وګړي په ټولنه کې د مشارکت اجازه ونه لري دا به د ټولنې ثبات او وسایلت لوی تاوان ورسوي. د خځو د بشپړ مشارکت په اړه باید نور د خبرو ځای نه وي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خځو د حقونو یو شمېر فعالین د نړیوال ټولنې د عدالت غوښتنې د ډول په څرنګوالي نیوکه کوي. دوی وایي د طالبانو لخوا پر افغان خځو او نجونو د ول شوی محدودیتونه لري کول په اندیښنو د ټولنیزو رسنیو لارې د عدالت غوښتنې او ناستو لارې ممکن نه دي. لدی ډالی شریفه حصار کڅه هم د اسلامي هوادونو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو لن نړیوال ټولنې سره همغږي او مثبت اقدام غنی خو زیاتوي.
خواسته کې رینا امیری داشته ازشان
کومه غوښتنه چې رینا امیری د خزو د حقونو پاړوند اسلامي هوادونو او د اروپا اتحادیې څخه لري کدي دوی خبرې د شعارونو اعلامیو او غونډو پچیروی زه فکر نکوم چې د طالبانو باندې ډیر غیظ ولري
بلای طالب هات تاثیر گذار بشه.
په افغانستان کې د خځو د حقونو یوې بلې فعالې همیرا فرهنګیار ازادي راډیو ته ویل
رینا امیری هم همیشه سعی او تلاش میکنه که تا بر
رینا امیری تل هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو څخه په دیوت ونیږي چې افغان میرمنې بیرته د ټولنې برخه وګرځي تر څو خځې وکولی شي چې د پخوا په څیر په ټولو سیاسي ټولنیزو او اقتصادي چارو کې ونډه واخلي او مهم رول ولوبوي. خو له بده مرغه له تیر یو کال راهیسې مو چې څومره د میرمنو د حقونو غوښتنه کړې کومه پایله مو نه ده ترلاسه کړې.
مطلوب ما ته حال دستیابي نکردیم.
د ملګرو ملتونو د خځو برخې هم په یوې اعلامیه کې د افغانستان او ایرانی خځو د مبارزې ستاینه کړې ده. دغه سازمان په خپل اعلامیه کې د اندېښنې هم څرګنده کړې چې دموکراتیک بنسټونه او مدني فضا لګواښونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د خځو څنګ زیاته کړې چې په افغانستان او ایران کې خځو ثابته کړې چې د نړیوالو بشري حقوقو د پیژندلو هڅې نستړي کیدونکې دي. اعلامیه کې راغلي چې د دې ټولو ګواښونو سره سره به د جنسیتي برابرۍ په برخه کې چې په سختۍ سره لاسته راغلي په هیڅ ډول په شاتک ونه شي. د ملګرو ملتونو د خځو د څنګه په اعلامیه کې د هم راغلي چې موږ باید په فوري ډول د بشري حقوقو د ملاتړ خځو لکار او ژوند ساتنه وکړو. د دوی د مشارکت او د خپلواک نظرونو د حق پاړه خبرو ته ځای نشته. د طالبان د حکومت وین زبی الله مجاهد د غراپور ترخ پریدل پوری په دیړ از موږ پښتنو ته جواب ونه ویلي. تر دې مخکې د طالبان حکومت ویلي و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان خځو او نجونو حقونو ته ژمن دي خو په دې اړه څرګند تعریف نه دی وړاندې کړی. په افغانستان کې طالبانو له بیاجلی واکمنې د وروسته دوی په خځو او نجونو تر ټولو زیات محدودیتونه لګولي دي ان تر دې چې له دوی د زده کړې او کار حق هم اخیستی دی. دا محدودیتونه په کور دننه او نړیواله کچه له غبرګونونو سره هم مخ شوي دي.
د خبري مجلې په پای کې بس څه پیغامونه هم را وخلو خو تر هغه وړاندې به په ختیځ کې کندر ته ورشو. د کندر مرکز صدابات او شاوخوا سیمې له هم د برېښنا نشټون سره مخ دي. د کندر اوسیدونکو وایي په کندر کې د دوه سندونو او دوه برېښنا کوټونو په شتون کې به هم درې میاشتې کېږي چې برېښنا نه لري. کورونه او کارځایونه تورتم دي او کارونه یې ټکنې دي. تفصیل به یې په دې راپور کې وورو.
د کونړ مرکز اسداباد د دوو سندونو په خوا کې آباد ده خو تر اوسه له برېښنا به برخه ده. که څه هم چې د پیچ پر سند دوه برېښنا کوټونه هم جوړ شوي خو اوس دواړه بند دي. یوې د بیا رغولو په نوم سپړل شوی او بل د شته ستونزو له امله بند ده چې له برېښنا یې خلک بې برخې دي. د اسداباد اوسیدونکي وایي دوی د مناګي برېښنا کوټ جوړېدو ته ډېرې هیلې درلودې چې ورسره به کورونه رڼا او کارونه به وغوړېږي خو دا هیلې وروسته له هغې په ناهیلۍ بدلې شو چې جوړونکي شرکت کارونه سم ترسره نه کړل او کمزوري وسایل پکې ولګول. دوی دا هم وایي چې د تیر حکومت یو شمېر وکیلانو ملکانو او نورو کسانو په بیلابیلو نومونو له یاد شرکت څخه پیسې اخیستې دي نو ځکه د شرکت چارې کمزورې وي او هم دا لامل دی چې اوس د بند ویله ویجاړه شوي او ډینموګانې سمکار نه کوي. د اسد آباد دو تنو اوسیدونکو عبد الله او گوهر ازادي راډیو ته وویل
او دو سندونو کې او به د مناګي ډیم هم لرو دلته لاندې د ابل منډکل ډیم هم لرو دا دوه کال وو شو چې دا د منډکل ډیم خو خراب دی نه د غټو چارواکو نه دی غم وخور او د غبر ډیم چې کم دی د شرکت موضوعي کار موضوعي چې موږ برق قطی دي ټول خاریان ټول مشتریان دا د برق د نشتون د ډیر مشکلاتو سره اخته دي کارونه ټول خراب شوی دي
دا سی ویل کیږي چې په دغه ډیم کې په تیر وختونو کې چا پیسې اغستې دي او کار کې پېتې خراب دي کوغه درځین دي کوغه د هر قسم په خار کې چوسیږي هغه د برق سره مربوط دي چې برق به کله راځي او موږ د حلال نه خلاص
د اسد آباد اوسیدونکو او د برېښنا ریاست ځای چارواکي وای دوی د مناګي برېښنا بند کې د شته نیمګړتیاو پوره کول لپاره زیاتې هڅې وکړي خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې خو د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د مناګي برېښنا کوټ جوړونکو شرکت سره خبرې بریالي شوي او ډیر زر به یې نیمګړي کارونه پوره کړي
کوم د مناګي کم برق دی وغه کې کم ستونزه وا د شرکت سره کم ستونزه جوړوانو ان شاء الله حل شوي دا پیسې ورته هم ځانګړي شوي دي او په نږدې وخت کې دا غي کار هم پیل دونکي چې په اساسي ډول باندې څنګه چې دا غي کار دی باید هغه شان تر سره شي نو هم کېدونکي دي
خاغلی حنیف راتوول د منډکول برېښنا کوټ پر اساسي جوړولو کار پیل شوه او جوړېدو سره به 200 کیلو واټه برېښنا تولید کړي د هغه په وینا چې خار او دفترونو لپاره یې ډیزلی برېښنا چمتو کړي او ټولو ته په خپل نوبت ورکول کیږي
خو په حال چې ده نو د دغه ستونزې د حل لپاره کوم سره مشته یا سرسلیب دی هغه تقریبا 15000 لتر تیل ورکړي چې دا غي د لارې نه هغه غټ جنریټر چریږي او د ورځې بازار ته هم چې کوم هغه دکانداران دي د بازار هغه ته هم ته برق ورکړي کیږي او دولتي ادارو ته هم په رسمي وخت کې ورکړي کیږي او د شپې لپاره هم دغه برق چلانو خپل خپل ساحو ته ورکړي کیږي چې دا هم خلکو شدید ستونزې په حل کیږي او
ځای اوسیدونکو وای د کونړ مرکز اړوند د منډکول برېښنا کوټ د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شوه چې 250 کیلو واټ برېښنا تولیدوله خو جنگونو کې ویجاړ شو او بیا په اساسي ډول ونه رغول شو او د مناګي د برېښنا کوټ جوړولو قرارداد شاوخوا اته کال وړاندې یو افغاني ساختماني شرکت سره وشو چې په څلورو کالو کې به د 100 میلیونو امریکایي ډالرو په مالی لګښت چارې بشپړېږي او 2.1 میگاواټ برېښنا به تولیدوي خو د شرکت ناغېړي او د وخت د چارواکو فساد د دې سبب شو چې برېښنا کوټ په معیاري ډول جوړ نشي او یاد بند پسې د خلکو تړلې هلې پوره نشي
تاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیکیل زه د زابل ولایت د شمرزو ولسوالۍ زخه خبره کوم مشتنه می داد چې دغه د بادینی بارډر دغه شل شپې کېږي چې بند دلته دغه مسافر خوران ډیر په تکلیف دي عام مسلمانان نو دا می غشتنه د سیمه شرانو پرې دا ژغ ورسیږي او دغه دروازې برکې خبر وکي او دا دروازه خلاص کړي دا بادنی افغان ورډر
علیکم دادا دې ټول کارکونکو ته زما سلام یاندې والزر کاپی سره تاګاو د ولسوالۍ اوسیدونکو ما دغه زمون کور دلته تاګاو کې جده وران دي او کومک یو ماشي سمون سره نه کیږي په جلال آباد ننګرهار کې ماجرې ما او چې یو ماشيار ماشي تلاش ما ته ویل سره یو بکار کې او بیا ورته سره کومک کوو دغه تاسو نه می خواهش دی چې دغه ټول چارواکو ته دغه زمونږ پیغام ورسوي د اسلامي امارات
السلام علیکم زما نوم جاوید احمد احمدی د هلمند ولایت نه اسراج ولسوالۍ د چارګولا کاله پم څخه خبرې کوم زموږ په سیمه کې د خور غلیب مخلوق ډیر دی کمی سروي او مرست کیږي زموږ سیمه ته نه راځي نو د ازادي راډیو څخه د هیل لرم چې زموږ سره همغږي وکړي
السلام علیکم څنګه جوړس په خیره ساتنه می تیر زمنا عبدالستار الفت د چروزګان ولایت چرچنو رسوالی خبره کوم مشکل می داده چې د چرچنو سړک ډیر خراب دی ولس ډیر پرستړي دي او دغه ډیر سره خراب کړی دی د سیلو دغه چې وډمبره ته جوړ سي
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته زمان مینات الله و پادار د پروان ولایت نه می اړیکه نیولې وروره د ما پیغام نه نشي ګرځد ما پیغام باید اتمنی نشر کی رورال ته شبکې ډېرې کمزورې دي او د دې غم باید وشي ډېرې کمزورې ډېرې زوی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ٹول کنکو گور دن سلام علیکم. چ گور دا خارجان پیو برابر و مشت سر بشر دوستی کو تا گور بیا بدل اڑخ دی بیا پر افغانستان بند بندزون لگول دی انو گرانی د دغه د کټیان خورزواکی خو دغه ستیز د لاسلامي له تاسې است ته ارزانی جوړه ک چې په خلکو ارزانی سي بندزونه ایسته ک تجارت پراخه سي بندزونه په لګو شي دي ارزانه باندې خلکو ترسيږي نو په دې خاطر باندې بار اړیو چې وس ورسيږي اندازه قدر دومره قدر کول سي چې خپل د شپې او د ورځې گزاره پوي کې نو کله چې به مور اسوده سول کوچنی خپل اسوده کې خورزواکی کیږي.